دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې د طالبانو په مشرتابه او د حکومت سره په مذاکراتي ټیم کې بدلون راغلی دی په کابل کې زموږ خبریال د دغو رپورټونو په حواله وایي چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخوند د سولې د مذاکراتو د ټیم څلور نوي غړي ټاکلي دي چې په دې جمله کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د قاضي قضات شیخ عبدالحکیم نوم ذکر شوی او د طالبانو د بخانی رهبر ملا محمد عمر اخوند زوی د نظامی کمیټې د مشر په توګه نومول شوی دی زموږ خبریال وایي دا تازه بدلونونه په داسې حال کې راغلي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جنگ زور مندلې په کابل او واشنگتن دواړو کې حکومتي چارواکو د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده جمهور رئیس اشرف غنی او د سولې د مصالحتي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دې ارتباط د شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور اوبراین سره په تلیفون خبرې وکړې عبدالله عبدالله وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو د قیدیانو د آزادېدو په باب هم له ښاغلي اوبراین سره خبرې وکړې توقع کیږي چې د کابل والیبان د یک شنبه په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په موجودیت کې د اجازه پرته د یو شمېر هوټلونو او تفریحي ځایونو د پرانیستل کېدو په اړه مطبوعات ته معلومات ورکړي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان د پیپلز ګوند مشرانو د پاکستانی طالبانو د پخوانی وایان احسان الله احسان د هغه ټویټ په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری ته د مرګ واښ پکې کړی و احسان الله احسان ځان د پاکستان پوځ ته په 1400 شپږ نوي کال کې تسلیم کړی و خو د پاکستان پوځ بیا وروسته اعلان وکړ چې نوموړی د توقیف په دوران کې وتښتېده او نه پوهېږي چې چیرته به وي خو د پیپلز ګوند مشران فکر کوي چې نوموړی شاید د پوځ سره په قید کې احسان الله احسان له قید نه د خپلو تښتېدو په اړه ویلي و چې پوځو سره خپل لوز پوره نه کو او کله چې ورته تسلیم شو د خپلې کورنۍ د غړو سره یو ځای زندان ته وغورځو احسان الله احسان په ټویټ کې لیکلي چې بلاول زرداری به هم د خپلې مور پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو په سرنوشت گرفتار شي د پیپلز ګوند مشرانو خبرداری ورکړی دی که بلاول ته هر څه پیښ شي نو ذمواري به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غاړه وي له بلې خوا د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د ورور دا اعتراض رد کړی دی چې حکومت د هغه په اړه ورته معلومات ورکړي ادریس خټک چې په سیاست کې هم ګوتې وهلې اته میاشتې پخوا یو دم لا درک شو خو د نوموړي مدافع وکیل اکرام الله خان د ډیوې رادیو ته وویل چې های کورټ د پوځیانو لخوا د نیول شو افرادو د سرنوشت د ټاکلو په باب هیڅ نشي کولی ځکه چې اختیارات یې محدود دي د پاکستان پوځ د 1950 میلادي کال د پوځي قانون له مخې کولی شي چې یو څوک بې له محاکمې تر نامعلوم وخته پورې وساتي له بلې خوا پاکستاني چارواکو د خیبر ایجنسۍ د لنډي کوتل یو جامع جماعت چې لس کاله پخوای د دغه جماعت د پیش امام او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو په شک تړلی و د پېښور های کورټ په حکم باندې اوړمه ورځ بېرته خلاص کړ د متحده ایالاتو د پورېګن د ایالت د مرکز پورټلند ښاروال پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې د جمعې په ورځ ناوخته غږ وکړ چې دغه ښار نه دی د فدرالي حکومت مصالح ځواکونه وباسي د ای پی خبري اژانس ریپورت لمخه د پورتلند خاروال د غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې د پولیسو د ظلم او تیری په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې د فدرالي حکومت د کورنۍ امنیت وسلوالو ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیت او پرکول لپاره اوه کې بهون کې غاز استعمال کړ او څو کسانی تحقیقات لپاره ونیول د پورتلند خاروال ټیډ ویلر د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ښاغلی ټرمپ مخاطب کړ او ویل چې خپل ځواکونه دي په خپل ځای کې وساته لبل خوا د اوریګان دیموکرات گورنر ویل دي چې کاغلې ټم د خپل سیاسي اغراض په خاطر لیالتي چارواکو سره د مخامخ ټکر لپاره باندې لټي او وایي چې د کورونا د وایروس ته باهینه توجه په بل خوا واړی گورنر د فدرالي حکومت د کورنۍ امنیت د وسلوالو افسرانو لخوا به موجبه د احتجاج کوونکو نیول یو به سابقې عمل وباله د اوریګن د یالات لوی څارنوالي د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت د کورنۍ امنیت د وزارت په خلاف به په یوې فدرالي محکمې کې عریضه وکړي. د ای پی خبری آژانس وایي چې د امریکا د مدني حقوقو او ازادیو سازمان ای سی ایل یو په یو بیان کې ویلي دي چې د کورنۍ امنیت د وزارت د وسلوالو ایجنټانو اقدام د امریکا د اساسي قانون نه ښکارا او څرګنده سرغړونه ده. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د بودیجې کسر 13 میاشت اته سوا څلور شپږ میلیارد ډالر ته لوړ شو. په واشنگټن کې د امریکا خبریال کین برډ مرګ وای خو هیڅکله هم په یو میاشت کې د ملي بودیجې کسر دومره زیات نه پراخه شوی. د متحده ایالاتو د اوږدې مودې خارجي او کورنۍ پور له شپږشتو ټریلیونو یعنی شپږ زره میلیاردونه اوښتی دی. د شنبې په ورځ د فرانسې د نانتس د ښار په یوې تاریخي کلیسا کې اورونه ولګېدل. چارواکو ویل دي چې دا د مجرمانو کارو او په قصدي توګه کلیسا ته اور اچول شوی دی. د کلیسا د ودانۍ ځینې برخې سوځېدلې دي او شیشه یي کړکۍ مات شوې دي. د سن پال په نوم دغه تاریخي کلیسا په 15مه میلادي پیړۍ کې جوړه شوې وه. د متحده ایالاتو د سترې محکمې واتیا کلنه قاضي روډ بیډر گینزبرګ چې د سه شنبه پورس د میرلند ایالت په یو روغتون کې بستر شوې ډاکټرانه وایي چې د سرطان ناروغي په کې ښکاره شوې. نوموړي د سترې محکمې د نهو قاضیانو له جملې نه سابقه دار قاضي ده او په 1920 هجري شمسي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن لخوا سترې محکمې ته نومول شوی و. هغه د دې ناروغي باوجود اعلان کړی دی چې استعفا به ورنکړي. د امریکا د اساسو د مجلس سابقه دار غړی او د افریقا الاصل تور پوستانو د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع جان لویس د 80 کالو په عمر د پانکراس د سرطان په ناروغۍ باندې مړ شو. 13-15 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د واشنگټن ډي سي د ښار څو غټو شرابخانو او نایټ کلبونو د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله خپلې دروازې د مشتریانو په مخ باندې د تل لپاره وتړلې. د شنبې په ورځ د تایلند په پایتخت بینکاک کې په زرهاو خلکو دغه هیواد د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او خلکو د یو نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره چان چې د حکومت د پالیسیو په ضد شعارونه ورکول زیاتره پکې ځوانانو برخه اخیستې وه. ورسته له هغه چې سږ کال په مارچ کې حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړ د تایلند په پایتخت کې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ باندې تر ټولو غټه احتجاجي مظاهره وه. د دې مظاهرې رهبري د دیموکراسۍ د غورځنګ په نوم ډلې په غاړه اخیستې. مشهور امریکایي اکټوري او د ماشومانو د حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ګرځنده استازې انجلینا جولی ویل دي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ګناه ماشومان جنگ په وخت د وسلوالو ډلو د جنسي هواسونو او تشدد ښکار کیږي. نوموړي د امنیت د شورا په غړو باندې غږ وکړ چې پر کم عمره جنکو او هلکانو باندې د جنسي تیری د عاملونو سره د حساب او کتاب او د هر ډول جنسي تشدد د ختمولو لپاره د عملي اقدامات وکړي. انجلینا جولی له 13 کلونو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنر سره کار کوي او د شنبې تر ماښام پورې د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کورونا د کوینو نس او بای ویروس د ناروغانو شمیر 14 میلیونه 1,6,000 او 15 ورسېده او د مړو شمیر هم 15,98,000 او 98 ورسېده. د امریکا په متحده ایالاتو کې په کورونا باندې د مړو شو ناروغانو شمیر 1,44,000 او د ناروغانو مجموعي شمیر 3,08,043,350. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د راپورته. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له افغان چارواکو سره په خبري کې د بین الافغاني مذاکراتو په جر پیلېدو ټینګار کړی دی او لبنانیانو په تبادله یې هم خبري کړی دی. د بل خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو تیره میاشت په ښارونو او لویو لارو کې تر ټولو زیات بریدونه درلودل. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
دا ځل د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین افغان چارواکي د بین الافغاني ژر مذاکراتو لپاره هڅولي. رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی او د مصالحې د شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره په خبرو کې دوی ته ویلي چې طالبانو سره مذاکرات ژر پیل شي. د اک په اعلامیه کې دا هم راغلی چې اوبراین افغان مشرانو ته ویلي چې امریکا له ولسواک افغانستان چې بیا د ترهګرو په منځای بدل نشي ملاتړ کوي.
دواړو دورو د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیم خبراتورو باندې بحث وکړ. ټینګار پر دې باندې وسو چې ډیر ژر دا خبرې باید پیل شي. همدارنګه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام باندې بحث وسو. ټینګار پر دې باندې وسو چې ډیر ژر په افغانستان کې د پایدار سولې د راتګ په خاطر باید تاوتریخوالي بند شي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې طالبانو په تیر میاشت کې په ښارونو او لویو لارو کې زیات بریدونه کړي دي او له ډیر شو ولایتونو په سمنګان، کندهار او ننګرهار کې زیات تلفات اړولي دي.
د افغانستان خلکو، دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند کړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه جاري وساتله. یوازې په تیر میاشت کې 340 بې ګناه افغانان چې ځکه په شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین بیا په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو لوري په هلمند، غزنی او زابل کې د ډرون حمله د تړون سرغړونه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. په کور دننه د سولې او جګړې دانوی پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په خپل تازه سرګندونو کې د فاطمینو لخر ننګه کړې ده او ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف نوې جنگیدلی نو په تهران او کابل کې به د داعش په خلاف جنگیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراقچی د خبرو په خبرګون کې ویلي چې افغانان د جګړو له امله بې ساري رنځلیدلې او له افغانستان څخه بهر د افغان وګړو په هر راز جګړه کې له استفادې سره مخالف دي. سیاسي شیرونکو بیا وایي ایران خپل نیابتي جګړه په افغان کډوالو په مخ وړي.
موږ ته د نیابتي جنگونو د پاره سرتیری ورکول د لوی هریزما په نظر اته خیانت دی. هغه کړی چې دغه رقم سربازان نوري وادو ته په خدمت کې ازرایی هغه باید جدا تعقیب شي.
اصلا ایرانیان ایموک د افغانان سوکسي مجبوریت لري په ایران کې د خپل د نیابتي جګړې قرباني کوي. هلته نیابتي جګړه روان ده.
د بین افغانی مذاکراتو د جر پیلیدو ټینګار یو ور بیا د امریکا له لوري په داسې حال کې کیږي چې د زندانیانو تبادله لانه ده شوی او افغان حکومت د شپږ سو طالب زندانیانو لخلاصون سره مخالفت ښودلی دی او طالبانو هم جګړه متشدده کړې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس د ملي دسترخوان په نوم لبی आवाज لو افغانانو سره د خوراکي موادو د مرستې پروګرام د پرانیستلو په مراسمو کې وویل هغه چرواکی به لپشود وړاند کړي چې په دغه پروګرام کې فساد وکړي. د ملي دسترخوان پروګرام للارې چې پرون پیل سو ټاکل شوی تباندې 4 میلیونه به وزل کورنۍ سره د 211 میلیون ډالر په ارزښت د خوراکي موادو مرستې وسی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله راپورټ راست.
افغان حکومت له میلیونو بې وزلو کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې لپاره د شنبه په ورځ د ملي دسترخوان په نوم پروګرام پیل کړ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پروګرام د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې هر چا د مرستې رسولو په بهیر کې فساد وکړ له خو څخه به یې راوځړوي. ښاغلی غنی سیمایزو چارواکو ته د ګواخ په ډول وویل
یو څو زاینه را تایتل رسیدلې و چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یو برخه د پیسې دوی ته لورسي. کمخ مې دی ولید لبخونم زلو د بی وزلو لپیسونه که چو کورتا گوری چه خپل جب کی که دی دا نه یوازه و لس سر خیانت ده دا خدای جلشانه و سر خیانت ده او دی رئیس دی اومی دی نرم و استاندارد قصه تکراره و پا قوت تکراره و پا ایراد کنگ ایراده تکراره و د فساد مخموب نیسو.
د نورم او ستاندرد ادارې مشر او دغه ادارې یو شمیر نور چارواکي په اداري فساد کې د لاسلرلو په تور تیرونی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول. تا ټاکل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې تطبیق شي او په اساس یې سباندې سلور میلیونه بې وزل کورنۍ سره د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو چې پکې وړه وریجې غوړې لوبیا او د لاس پریولو صابون شامل دي مرسته وشي. افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام په داسې حال کې پیل کړی چې تر دې وړاندې له بې وزل افغانانو سره د حکومت لخوا د غنمو وړو او د روژې په میاشت کې د وچې ډوډۍ د مرستې په پروګرامونو کې د فساد ادعاوې شوې وې. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت په دغو پروګرامونو کې د شفافیت نشټوالي ته په پاملرنې ټینګار کوي چې دا مرستې باید په شفافه توګه مستحقو کورنیو ته ورسول شي. د دغې جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل:
زمونږ جدي غوښتنې دا دي چې نور کا په فساد کې کار سکے د خدای نه دی ویریږي او دغه د مظلوم او د غریب او بیچاره ملت چې دا در په در دی او بیګا ته وچه روډې نه لري، دې خلکو ته چې د مرکزی حکومت نه یا د ارګ نه یو چا ولګي د ولایت په سطح یا د مرکز په سات کاجه باید دا په شفاف ډول اما غریب او بې وزل خلکو ته ورسیږي چې اسوک الته په جونګړه کې اوسيږي په خیمه کې اوسيږي بیګا تا کور کې او مړي وچه ډوډې نه لري، دغه خلکو ته توضیح شي ښه خبره ده.
عام افغانان هم د حکومت له دغه پروګرام څخه په هر کلی ټینګار کوي چې د مرستې رسولو په بهیر کې باید د مفسدو کړیو لاسونه لند شي. د کابل دوه اوسیدونکو اکمل او خالد امریکا غږ ته وویل:
تشویش دا چې د تیر په سیر دغه وچه ډوډې د پروګرام په سیر به مستحق ته ونه رسیږي، نو هیله ده چې مستحق وړ کسانو ته د مرستې حکومتونه ورسیږي. دا یو نیک اقدام دی او موږ یې هرکلی کوو.
زموږ د افغان حکومت نه غوښتنه ده چې چیرته مرستې کوي نو باید جدي څارې هم په سر ولري. نو دا به یوازې دا نه چې خلک به د دین راضي شي، بلکې دا به د حکومت لخوا نه ول سره پر اختیار یو خېګنه وي.
خو د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت تر نظارت لاندې د یو شمیر مؤسسو او ولسی وګړو لخوا تطبیق کیږي او له خلکو څخه وغوښتل چې بې وزل افغانانو ته د مرستې رسولو په دې پروګرام کې له حکومت سره همکاري وکړي. ښاغلی غنی د غراز په کابل کې د امنیتي میثاق پروګرام تطبیق ته په اشاره وویل چې عامو خلکو له دې لارې د سلګونو مجرمینو په تشخیصولو کې له حکومت سره همکاري کړي او زیاته کړه چې دغه پروګرام په تطبیقولو سره په کابل کې د جرمونو کچه صفر ته رسیدلې ده.
مجرمینه د اتاقای
وزارتونو په اتاقونو کې د مجرمینو لیدل د ملت سپکاوی دی. مجرم په ځنګړي ډول کې د پارلمان د غړو اولادونه دي، مور او پلار یې باید لمړی مسؤل وي چې اولاد یې لوټمار، غل او بریدګر نه دی. څوک چې داسې اولاد روزي له ملت څخه د معذرت وغواړي. حکومت په قاطعیت خپل پروګرامونه عملي کوي، څوک چې ډزې وکړي او خلک وګواخي ورته سزا ورکول کیږي.
مورد جزا قرار میگیره.
جمهور رئیس غنی دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې تیرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د یوې غړې زوی چې په عقاب تخار مشهور دی او د امن نظم په اخلالولو تورن شوی د نیولو خبر ورکړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پتیرو څلیرو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې پتیرو څه باندې درو میاشتې کې په دغه هیواد کې تر ټولو په کم شمېر ثبت شوې پیښې دي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر په کابل کې د ودونو د تالارونو، د لمبا د حوزونو او د تفریح ځایونو په پرانیستلو اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې زموش خبریال اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
د امیر روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د شپېتو نو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي تخته شو کسان شمېر 15209 او ته رسیدلی دي. د امیر روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې د کورونا د وایرس نوې پیښې په سلور ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د ګران هیواد په ټول لابراتوارونو کې یو سلو څلور نوی شکمنې پیښې معاینه شوې دي. څلور جملې څخه یې شپېته تنه روغ شوي دي، خوشبختانه دوه تنه روغ شوي دي او ولس تنه له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوال مړه شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت لخوا د شنبې په ورځ د کورونا وایرس ثبت شوي مثبتې پیښې په تیرو شاوخوا درې میاشتو کې تر ټولو کمې پیښې دي چې افغانستان کې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا وایرس وبا د خپرېدو له پیل څخه د نن ورځې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ناروغۍ 1340 تنه مړه شوي او 3280 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1015 تاوتریخوالی پیخی شته دی. دبلی خواه دامی روخته وزاره سرپرست دکتر احمد جواد عثمانی پا کابل که ده هوتلونو، ده ودونو، ده تالارونو، ده لمبا هاوزونو او تپریزهونو پا بیتا پرانستورو بانه جوار اندیخنه سرگرده کردی. احمد جواد عثمانی چه ده شنبه پورزی ولایتون ته ده مصنوی تنپس ده کشنه و دزگاگان و ده لیگلو یوی غونه تا خبری کولی ویل چه افغانستان لا هم ده کرونا و باطره غیزانده ده.
ما باز شدن هوتلا یروسی، حوزهای آبازی و پارکای تفریح
موږ په کابل ښار کې د ودونو د تالارونو د لمبا د حوزونو او د تفریحي پارکونو د پرانیستلو شاهدان یو چې په خواشنۍ سره دا د پالیسۍ خلاف او د کرونا د وایرس د فلاکت په دوره کې د کاري رژیم پر خلاف اقدام دی چې کېدای شي ډیر خطرناک واوسي. بیا هم د افغانستان له خلکو مې غوښتنه دا ده چې د کرونا وایرس په افغانستان کې له منځه نه دی تللی، خو له شک پرته د تیر په پرتله د کرونا د وایرس پیښې کمې شوې دي چې دا یوه ښه نښه ده.
یګلومې خوب هستند
دامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې که چیرې اوسنی وضعیت ونه ساتل شي نو افغانان به د کرونا وایرس د یو بلې څپې شهیدان اوسي. ډاکټر احمد جواد عثماني وویل چې کسان په ښارونو کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوي، خو هغه وویل چې په نورو پرتو ولسوالیو کې د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. دامې روغتیا وزارت سرپرست د مصنوعي تنفس د دزګاګانو د ویش په اړه وویل چې دا دزګاګانې به د ولایتونو د نفوس او پروختونو کې دغه دزګاګانو ته د اړتیا پر اساس ولایتونو ته واستول شي. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په بهر کې د مصنوعي تنفس 15 دزګاګانې اخیستي چې د روانې میلادي میاشتې په دومه له جرمني څخه کابل ته راوړل شوي دي. دا دزګاګانې په یو وخت یو ناروغ دپاره د اړتیا پر مهال مصنوعي تنفس دپاره کارول کېدی شي. دلته دغو دزګاګانو یو شمېر نهه ولایتونو ته واستول شوي. د مصنوعي تنفس دا 15 دزګاګانې په داسې حال کې افغانستان ته راوړل شوي چیرامیش له افغانستان څخه او بهرني هیواد ته د مستوی تنفس د شاوخوا دیش د زګاګانو د کاچاګ پړه پر اساس لري پټونه خبري شوی وو. د امیرختیا وزیر نن هم یو ځل بیا بهر ته د مستوی تنفس د زګاګانو د کاچاګولو پړه خبري شوی لري پټونه ناسم وبلل. احمد جواد عثماني ویل چی د امیرختیا وزارت په دې برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو د خوست یو شمیر دینی عالمانو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دوی ژوند خوندې کړي. دوی حکومت ته غواښ کړي چې که امنیت یې خوندې نسی نو له ملاتړ څخه به لاس واخلي. د امریکا جا خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ راغلی.
داسې مهال چې د افغانستان له مختلفو برخو نه کله ناکله د دینی عالمانو د وژلو راپورونه ورکول کیږي، د خوست یو شمیر دینی عالمانو په واغونډه کې د جنگلو خېلو غاړونه د ځان د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد غونډې ته وویل چې په دې ورسای کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لوري پر دینی عالمانو د بریدونو د ګواښونو په حق له امنیتي ادارو خبرداري زیات شوې دي.
امنیت ملي یا نورې ادارات یا کومندنی آیو یا اجازه مزون سره فکر وکړه. ایزون امنیت په تاسو په خپل ځون باندې سندو تاسو څو وکړي. مونږ د هغه اداراتو مربوطه اداراتو نه دا جدي خاص کوو یا د علماو امنیت ونسی او کنه نسی بیا مونږ پیږو چې تاسو علماو ته ضرورت نه لري، بیا به مونږ په کورو کې یا بل څه وو چې سمو غوښتلو بیا مشوره کوو پر راتلونکي باندې.
د دې ولایت بل دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان بیا غونډې ته په خبرو کې د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې د پواینا ولسمشر محمد اشرف غنی د دینی عالمانو د خوندیتوب په برخه کې کړی دی. خاغری عرفان زیاته کړه چې که حکومت د دینی عالمانو غوښتنې وانه وري او د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات ونه کړي، دا د ولس او حکومت ترمنځ د واټن زیاتېدو لامل ګرځي.
مونږ ته د رئیس جمهور نه میغاب دی چې تو چې مونږ سره کومې وعده کړې دي د میګ د لارې غاګ نه کوم. رسنۍ دی وته ورسوي، مطبوعات دی وته ورسوي. مو خبرې مونږ سره چې کومې وعده کړې دي هغه وعدو نه په ژمنو نه مونږ سره وفا وکا. وعده دې کړې دي، وعده پراکا. امنیت مو خوندی کا، عزت مو خوندی کا، سرپنار تا پیدو کا، پخپل کور کی مون پخپل قوم کی پخپل وطن کی پکریا اوسی بو.
دینی عالم محمد عارف عرفان همدارنګ افغان حکومت نو غوښتل چې دینی عالمانو ته د پ نظام کې پراخه ونډه ورکړي تر څو شتانه خوالو مشکلاتو ته په ګډه د حل لارې ولټوي.
چې طالب سره جوړه کوي په نظام کې برخه ورکوي. آی تو پک دی وسلې په خلد نه خلی قانون جنرال ڈاکٹر عبداللہ
د خوست د دینی عالمانو یا د غونډې ته د نورو ویناوالو تر څنګ د دغه ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي اظهار الدین هم پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب غږ وکړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او اوریدلې مه هېروئ.
یونان د اردوان د پریکړې په خلاف بین المللي ملاتړ لاسته راوړي چې آیا سوفیا په جماعت بدلوي. د امریکا غا خبریال انتی کاراساوا په دې باره کې لاتن ندا رپورټ را لېږلې ده. د ترکی پریکړې چې تاریخي آیا سوفیا بیرته په جماعت واړوي بین المللي خار راپارولې ده، مګر ښایي چې د بل هر ځین په یونان کې غوسه زیاته کړې ده. مګر پاتن کې حکومت کوشش کوي د اقتصادي بندیزونو لپاره بین المللي ملاتړ لاسته راوړي چې د ترکیې په خلاف ولګول شي. مګر دا څرګنده نه ده چې اروپا او لویدیځ انډیوالان به د یونان دغې غوښتنې ته اعتنا وکړي یا نه. د یونان حکومت وایي د آیا سوفیا په جماعت اړولو اقدام چې قانوني بڼه ورکړي د بیا پارونې او جدي تاریخي اشتباه ده. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکاس دین دیاس وای مخکخ او مهم ډیپلوماتان کوشش کوي چې د جمهور رئیس اردوان د پریکړې مخه ونیسي او په دې ارتباط راتلونکي هفته ډیره مهمه به وي. دین دیاس بیا وای دا مخ په زیاتېدونکي توګه څرګندېږي چې اردوان دې ته لیواله ده چې عثماني عصر بیرته راژوندی کړي او د سیمې د پاچا جوړوونکي په حیث خپل ځان او ترکیه راڅرګنده کړي او له بین المللي قانون او اصولو نه سرغړونه کوي. دندیاس ویلې د یونان ډیپلوماتان به په راتلونکو ورځو کې په دغې ستونزې باندې خبرې کوي چې آیا سوفیا د بیا رغولو په باره کې د اقدام کولو پلان جوړ کړي. د مانډسۍ دغه شاهکار چې 1500 کلنه ودانۍ ده، مخکې له دې نه چې عثماني ترکیه خپل دغه ښار فتح کړي، د زرګونو کلونو لپاره د ختیځ سوویت مرکز و چې په هغه وخت کې قسطنطنوپل په نامه یادېده. دغه فتحه د یونان د تاریخ یوه د تیارو لحظو نه وه. د دې په نتیجه کې په زرګونو ارمني، آثري او یوناني عیسویان ووژل شول. آیا سوفیا په جماعت بدله شوله او د دې وړې مذهبي رنګه ټوټې لرې کړل شولې یا پر سر یې رنګمالی وشوله. هیلن آرویلر چې د یونان او بیزانتین د تاریخ په باره کې نړیوال شهرت لري وایي تاریخ خپل ځان بدلوي. دا وایي د اردوان ان پریکړه د بیزانتین د امپراتورۍ دوهمه برخه ده. آرویل وای دا رنګه یو اقدام عیسویت ته سپکاوی ده چې دا به په دې خبر ټکان ونه خوري چې د دغې تاریخي ودانۍ په دیوالونو باندې پاتې رنګه ټوټې د افسوس وړ په پریکړه اوښکې تویوي. په واټیکان کې له پاپ فرانسیس نه په روسیې کې تر کورنۍ د مشره کیرل تر سپین ماڼۍ او تر کرملین پورې د دغه جنجالي اقدام په باره کې جدي مخالفت پیدا شو. یعنې دا چې د نړۍ له ټولو خواوو نه ورسره مخالفت وشو. مګر یونانیان یو ګام په وړاندې ځي چې کوشش کوي د اردوان او د ده د حکومت په خلاف د بندیزونو د لګولو لپاره بین المللي ملاتړ لاسته راوړي. د بین المللي روابطو ماهر کانستانتین تونوس فلسد وای احتمال نه لري چې له خپل امریکایي او اروپایي متحدینو نه هغه ملاتړ لاسته راوړي چې غواړي. فلس بیا وای راځئ چې واقعبین واوسیو. دا د ترکیې کورنۍ پریکړه ده. په داسې حال کې چې په دې باندې به یونانیان د خفګان احساس وکړي او اتن هیڅ ډول یو اړخیز اقدام نشي کولی. دا د متحدینو د بلک ملاتړ ته ضرورت لري. فلس وایي دا واقعا د پښتنې وړ یو کار دی. اروپایي اتحاد یا د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وواړي چې د دغې موضوع په باب د یونان لپاره کوتک ووهي او د ترکیې د مشر سره په روابطو کې د درز د پیدا کېدو خطر دی.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.